السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه کوم زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې نن په پاکستان کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان کډوالو ته ورکړل شوې مهلت پای ته رسیدي. دا چې هلته افغان کډوال کومې سختي ګالي په دې اړه درته راپورونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په ایران کې دوه افغان ساکندونکي مړه شوي دي. د تهران ښاروالۍ د اوروژنې او خوندیتوب د څانګې ویان سید جلال مالکي د دغو دوو کارګرانو مړینه تایید کړې ده. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغان ساکندونکي ښایي د څا دننه د ګازو د خپرېدو یا د اکسیجن د نشتوالي یا کمښت له امله مړه شوي وي. هر کال زرګونه افغانان ایران ته د کار لپاره ځي او په ایران کې د شاقه کارونو په ترڅ کې مرګ ژوبله ورته اوري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران ویلي چې هلته ټول بې اسناد افغان کډوال به افغانستان ته ډیپورت یا اخراج کړي. بلورته ایرانی چارواکي وایي چې په هیواد کې د نری رنځ یا توبرکلوز 25 سلنه ناروغان افغان کډوال دي. د ایران د روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مدیریت د مرکز مشر قباد مرادی وویل چې په دغه هیواد کې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیری برخه افغانان دي. هغه وویل چې دا خلک ایران ته تر ننوتلو مخکې په دې ناروغۍ اخته وي او وروسته هلته هم ناروغي خپروي. دا په داسې حال کې ده چې 13 دوشنبه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وویل چې په افغانستان کې هر کال 15,000 کسان په نری رنځ یا توبرکلوز اخته کیږي او له دې ډلې شاوخوا 10,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. ایرانی چارواکي وایي چې د افغان اتباعو ننوتل د دوی تر کنټرول لاندې نه دي، خو دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره ځانګړي طبي خدمات چمتو کړي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو یا نورو خپلواکو ادارو د ایرانی چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د کډوالو ضد احساساتو او کرکې په وروستیو کې زیاتې شوې. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړي. د میانمار د زلزلې د مړو شو شمیر له 1100 واوخته. د مارچ په 28مه په میانمار کې د زوروري زلزلې له امله د مړو شمیر له 1100 څخه واوخته او داسې ویرشته چې په راتلونکو ورځو کې به دا شمیره لوړ شي. د 0.1 درجه زلزلې چې په تیره یو پیړۍ کې د هیواد تر ټولو قوي زلزلہ یاد شوه، گاونډي تایلند هم ولړزو چې حالته یې زیانونه او مرګ ژوبله واړوله. د میانمار پوځي حکومت اعلان وکړ چې د مارچ تر 13مه پورې په دې هیواد کې د زلزلې له امله څه باندې 1100 کسان مړ شوي، 3400 ټپیان شوي او له 300 څخه زیات کسان لا هم تری تم دي. نړیوال مرستندوی ادارې هم د زلزلې وروسته د بشري ناورین د لا خرابېدو خبرداري ورکوي. او د روغتیا نړیوال سازمان د کارمندانو شمیر او د کار کچا کموي. روټرز اجانس راپور ورکړی چې د رسنیو لخوا تر لاسه شوی داخلي یاداشت پر اساس د افریقا له یاد سازمانه د امریکا د مالی ملاتړ د بندیدو په سبب شوی ده. متحده ایالاتو د دې سازمان د بودیجې 3% برابروله. د یاداشت لمخې د فبروري په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان اجرایوي بورډ په پیل کې د 2023 او 2024 کلونو لپاره وړاندې شوی بودیجه له 15.3 میلیارډ څخه 4.2 میلیارډ ډالر ته راټیټه کړي. د روان کال د جنوري په 16مه د لوړې په مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او د نوي ورځو لپاره یې تمویل وزنده. نن د مارچ 1/3 له پاکستانه د لزګونه زره افغان کډوالو د وتلو لپاره حکومتي مهلت پای ته رسیدي. د پاکستان حکومت د 2015 کال د جنوري په پای کې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د یادو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ له میاشتې وروسته به د افغان تابعیت یا سیټیزن کارتونو لرونکي افغانستان ته ستنوي او له دې پلانه نه تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت او هلته افغان کډوالو له پاکستان وغوښتل چې دغه مهلت وځنډوي، خو پاکستان ویل چې دا کار هیڅ کله نه کوي. دا چې هلته دا مهال سره واندې د کډوالو ملاتړ بنسټونه او خپل کډوال په دې اړه سوي، سفی الله ستانګزی پرې دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان حکومت لټاکلې مودي انصور زی مخ کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپی پیل کړی او پترس کې سلګونه هغه افغانان نیولي چې د افغان تابعیت یا ACC کارتونه لري. دی ډلې افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت د مارچ تر یو دیرشمې وخت ورکړی و چې له راولپنډی او اسلام آباد ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یوې همغږي کوونکي شورا مسؤل میوند علمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو اونیو کې د پنجاب د راولپنډی پولیسو تر ټاکلي ضرب الاجل مخکې نږدې زر تنه افغانان نیولې دي.
د راولپنډی په ښار کې تقریبا 923 نفر افغانان نیول شوي وو چې 214 نفر افغانستان ته ډیپورت شول. نو عمومیتو کې د مهاجرینو وضعیت ډیر زیات خراب ده، خصوصا هغه څوک چې ویزا نه لري او د پاکستان دولت ورته وخت ورکړی ده چې باید مخکې له یو درسم د مارچ نه ووځي. نو تقریبا ټول په ډیر بد حالت کې، ډیر بد وضعیت کې دي، چونکې سونه هم نامعلوم دي. دا دوه درې کاله چې درلودل یا نه درلودل، ټول یې وخوړل یا اوس کله د پاکستان له د زور اخراج چې له پاکستان نه ووځي. نو زه متيقن یم چې دوی به له ډیرو زیاتو جنجالو سره مخ شي، ځکه چې خپل وطن کې هم کاروبار اوس نشته او مشکلات ډیر زیات دي خپل وطن کې. دوی مهاجر وي.
پاکستانی چارواکو په څونو سیمو له غیر له خیبر په لنډی کوتل کې موقتی کیم جوړ کړی او تمه کیږي چې له بیلابیلو سیمو افغان کارت لرونکو کډوال ورته راوستل شي څو بیا ډیپورت شي. د افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي دوی له ټاکلي مودې سره سم له پاکستان نشي وتلی. له دې ډلې فردوس او عابد د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل،
وروټو کار کو نو په کار دي چې موږ له وخره کې داسې ډایرک ویسل دا خو خبره نه، په دې چې موږ فلم خپې زموږ دلته روزګارونه دي کارونه دی سل خبری داسې اچانه چې دا مونږ باسي دا خو مونږ سره خنه کوي. ماشومان هم ټول خپه دي او زنان هم ټول خپه دي، په دې چې ټول دلته د چوي یو کنه او چې ډایرکټ داسې مونږ خپل وطن ته زونه کار شته نه روزګار شته واچې.
عبد مينوم دي دا پریشانی خو دا خامخاته چې پیدا شي رلوي شي غړ شي په دوګر زراو ګر زدا خو دي وطن دی کنه. احساسات هم دل چې تکم کورونه دي ژوندم دي افغانستان کې هم زم کور شته نس یار دوست نه خپل خپلوان ارسم دلته دي کنه.
پاکستان حکومت د 2015 کال د جنوري په پای کې پر راولپنډی او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د یادو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ له میاشتې وروسته به د افغان تابعیت یا سټیزن کارت لرونکو افغانستان ته واستوي او له دې پلانه نه تیریږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د پاکستان څانګې د معلوماتو په اساس په پاکستان کې دمګړې څه باندې 1.5 میلیون افغانان د افغان تابعیت او پی او آر کارتونه لري. له دې ډلې لږ تر لږه 8 لکه افغانان چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري د پاکستان د اوسنی اقدام له مخې د ډیپورت له خطر سره مخ دي. د پی او آر یا د پروف آف رجستریشن په نوم کارتونو لرونکي افغانان بیا د جون تر دیرشمې هلته د پاتې کېدو اجازه لري. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر استازي فلیپا کاندلر ویلي، کډوال باید په داسې طریقه هیواد ته ستانه شي چې هلته په دوامداره توګه د ژوند کولو جوګه شي. نوموړي د مارچ پر دیرشمه د کوچني اختر په مناسبت په بیان کې ویلي، د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید کینی او دا باوري کړي چې افغانان په خپل خوښه خوندي هیواد ته ستانه شي. هغه وایي د دایمي ستنېدو لپاره په افغانستان کې سوله ییز او خوندي چاپیریال اړین دی چې ورته پستنېدو افغانان د زورونې یا توپیر پالنې ویرونه لري. کاندلر زیاته کړې، له افغانستان سره باید د تعلیم، روغتیا او کاري فرصتونو د پیدا کولو په برخه کې مرسته او ملاتړ وشي چې ستنېدونکي کډوال په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له نورو چیلنجونو سره له مخامخېدو پرته په ټولنه کې مدغم شي. د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهیسې له 8 لکو زیات افغان کډوال په زور ایستلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو میاشتو کې 2 ځلې له راولپنډی او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت البته په راولپنډی او د غراس د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته په میلیونونو افغان کډوال اوسي او د مهال د اخراج یا ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي. دغه افغانان بیا وایي چې دوی ته ورکړل شوی مهلت عادلانه نه دی او وایي چې نس کولای داسې لږ وخت کې خپل کاروبارونه او کډې راټول کړي او افغانستان ته راوړي. دغه مهلت داسې مهال ورکول شو چې تقریبا 40 ورځو نه زیات د تورخم لاره په دې وروستیو کې بنده و چې د هم د کډوالو د بیرته راستنولو چارې ټکنۍ کړې وي. بل ورته پرون په پاکستان کې د همدې افغان کډوالو لخوا او د غراز د کډوالو د ملاتړ سازمانونو لخوا یو رسنیزه غونډه جوړه شوې وه. دغه کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی نسي کولای لاندې وخت کې له پاکستان ووزي او دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت او نړیوال سازمانونه باید دوی غږ واوري او د پاکستان حکومت باید د دوی په وړاندې له جدي اقداماتو لاس په سر شي. دوی د پاکستان حکومت ګرمو چې ګواکې له طالبانو سره د خپل اړیکو د خرابوالي غچ له افغان کډوالو اخلي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د خبری غونډې په محل د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال لیډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته د خپل کار برسېتنګ نه شو کوی او موږ ته بلکې حکومت پاکستان بیرته راغلو ډېره موږ د پر سخت ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بنده ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتې دي، په ایران لري کې پاکستان لري کې، بیا موږ داسې څنګه هلته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو سل روپۍ هم کار ملوي. بازارونه بند دی، انجوګان بند ده، اسکول بند ده، یونیورسټیز بند ده، جنیکان اسکول بند ده.
د خبري غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا وویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خراب او اړیکو زور دل افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارې یو بل سره کینی خبره ترې کوي، مذاکره ترې کوي. تاسو موږ افغانان، افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی، دواړه یو اسلامي ملک دی. باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل منځ کې د مذاکره د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل.
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د څلوېښت کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي راغونډولې او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلاً مونږ قرضدار یاستو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې لاس راته اچي چې د ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه. مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچۍ پریس کلب کې دې خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم. دلته داسې په دا کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دي او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دي. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي. ټیم ډېر کم راکړی دي، په دومره کم ټیم کې دا وتلو دي باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې نیټې دي بے اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، غنی تر هغې وروسته به په زور وویستلې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او
په افغانستان او د نړۍ په ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو کې نن د کوچنی اختر دویمه ورځ ده. افغانانو پرون کوچنی اختر پیل کړ، د اختر لمونځونه وکړل او نن سبا به هم د اختر مبارکیو ته دوام ورکوي. یو شمیر افغانانو ویلي چې وروستیو اقتصادي ننګونو د دوی د اختر پر جشنونو باندې سیوری غوړولی. دوی ویلي چې ناچارۍ او ناوړه اقتصادي وضعیت یې خوښۍ کمې کړي. زینو بیا ویلی چې له اقتصادي ستونزو سره سره یې اختر ته څناڅه چمتووالی نیولی. زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزو ترې د اختر خوښي اخیستي. ډېرې دوی وایي د غربت او بېوزلۍ له امله یې د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی کړی، یوازې د اختر لمونځونه یې وکړل او نور ورځ په خوب تیروي. د ننګرهار یو اوسیدونکي نور هغه ازادي راډیو ته وویل
د غربت اختر هغه اختر نشي سړی ته پکې درد ورزی او خفګان پکې ډېرې په ځای دی چې خوشحالي پکې، ځکه هماغه پروژه وس چې روژه ماته خلاص شو او روژې خلاصې شول بیا موږ اختر شوخ وس اختر په خونه هغسې پوه نه شولو که څنګه چې نور خلک پوه شو، ځکه چې نه کالي او ناغسی خوشحالیانی وی ماشومان دی دا غوی جڑاگانی دا غوی کالی غختل
د ختیز لغمان اوسیدون کی عمر خان ازادی راډیو ته ویل چې لیوی خو اقتصادي ستونزو لبلوري د برېښنا کمښت او د ټلیفوني شبکو خرابواله د دوی اختر پیکه کړي
واټ ستونزا نن د اختر روز انټرنیټ د چي نه انټرنیټ کار کوي دا د غرمه دا نو شبکې هم داس کار کوي سړی په خپل خپلوانو ته کډیر سنه هغه د اختر مبارکي ورسي هغه هم نه کیږي
خود پلازمین کابل یو وسیدون کی مصابی ازادی راډیو ته ویل اقتصادی سندشته خوب خبره د امنیت لپلوه اختر په خوخین منځ یو لکومی امنیتی ویری پرته هر خوات للی شي
ډیر خوشاله یو ډیر خامنیت د خلکو لپاره نیولای دا ډیر خامنیت تامین کړای دا نو په هر ارسه کې
دی وای د طالبان حکومت د کابل په بیلابیلو سیمو کې کلک امنیتی تدابیر نیولې او د خلکو د امنیت د ساتنې په هدف طالب ځواکونه لیدل کیږي 13 ورځې طالبان حکومت هم ویلی چې د اختر په شپه ورځ کې به په کابل ولایتونو کې امنیتی تدابیر ډیر کړی په افغانستان کې تر ډېر اختر په دودیز ډول منځل کیږي د نویو جامو لا خوستلو او د اختر ل منځورو سره خلک له یو بل کړه د اختر د مبارکۍ لپاره ورزي او د اختر خوخي وي شي د غشان لویان تر ډېره کوچنیانو ته د اختری په نوم پیسې هم ورکوي خو یو شمیر کابل خاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ترانسپورتي ستونزشته ځکه د عامه ترانسپورت امکانات ډېر کم دی او ټیکسي ته دوی وسنه کیږي چې خپلو خپلوانو او دوستانو کره اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د غراز د خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ماشومانو ته د اختری ورکول دوت هم ډېر پیکه شوی دی
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو خو اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړي چې که ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یوې موافقې ته ونه رسیږي نو بمبار به کړي د امریکا ولسمشر دا څرګندونې د ان بی سی نیوز سره په یوه ټلیفوني مرکه کې کړي چې د شبکې د یکشنبې په ورځ خبرې کړي اخوا ایران د یکشنبې په ورځ اعلان کړی چې له امریکا سره مستقیمې خبرې نه کوي خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دی تفصیل له صفی الله سانیک زیو
د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ویلی که ایران موافقه و نکړي نو بمبار بشي داسې بمبار چې د ښاغلي ټرمپ په خبره مخکې به هیڅ کله نه ویلیدلی هغه غوښتنه وکړه چې نوی تړون باید دا تضمین کړي چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اراده نه لري ښاغلي ټرمپ همدارنګه ګواښ وکړ چې پر ایران به ثانوي تعریفې ولګوي تر څنګ دا خبره هم وکړه چې امریکایي او ایراني چارواکي خبرې کوي د امریکا ولسمشر تیره اونۍ هم ویلي وو چې هغه به غوره وګڼي له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي خو که دا کار ونه شي نو د ایران لپاره به ډېر بد حالات راشي هغه بیا د وري عمل په ومه اعلان وکړ چې له ایران سره د نوي اټومي تړون لپاره د خبرو په اړه د ایران رهبر علي خامنهای ته یو لیک لیږلی ټرمپ وویل موږ وروستیو شیبو ته رسېدلي یو موږ دوی ته اجازه نه شو ورکولی چې اټومي وسلې ترلاسه کړي د یکشنبې په ورځ د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان اعلان وکړ چې د ډونالډ ټرمپ لیک ته د ایران د رهبر ځواب د عمان له لارې امریکایي وقت رسول شوه د پزشکان خبره له امریکا سره مستقیمی خبرې نه کوي خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دي
مذاکره به طور مستقیم رد شده اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه
د امریکا د ولسمشر لیک د متحده عربی امارات د ولسمشر د دیپلماتیک سلاکار انور قرقاش له خوا ایران ته وسپارل شو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د حمل په ومه نیټه ویل د ایران جواب د عمان لاره امریکا ته استول شو یو امریکایي چارواکی او دوه سرچینو چې د امریکا د ولسمشر د لیک په محتوا خبرو ویلي ترامپ تهران ته د واشنگتن سره د نوي اټومي تړون د لاسټیکولو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړي ایران او شپږ نړیوال قدرتونه په 1994 کال کې د ګډ جامع پلان په نوم یو اټومي موافقه ته ورسېدل او خغلی ترامپ چې تل یې د دې موافقه پر موادو انتقاد کوو په 1994 کال کې د تړون د امریکا وتل اعلان کړل متحده ایالاتو بیا په څو ایرانی پوځي او ملکی سکتورونو سخت بندیزونه ولګول چې په ایران کې بے ثباتی او اقتصادي زوال رامنځته کړ ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه ردوي خو وروسته له هغه چې امریکا له اټومي تړونو وتله ایران هم له خپلو ژمنو لاس واخیست او د یورانیمو د غني کولو کچه په چټکۍ سره ګړندۍ کړه
د دې سات خبري ټولګه همدومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سره مسلم بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلند ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلي ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاتېږئ.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منرتونکو دنیا لمن وای چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپل بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، لبي وسلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخلو لپاره عبادت تر سره کړي. خو یو شمیر خلک وای چې د روژې په میاشت کې په زینو افغان کورنۍ وکي له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ور باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې دی ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
دا سیمې ډېر کسان لیدلې دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په قارسي وي دي، وخلې دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسې تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا پروژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وای ټول ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي په دې اکله سره غږېدلې.
بالکل ما هم عمل درلوده دروجی میاس کینو غیر حق با ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کو. ما د څه فکر کو لکه د چخپلا ز یواز دروجه مونور څوک په کور کې روزنه دي. یقینا چې خکار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي او روژه ماتي باندې څوک نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزل دې خو سره ډیر مخ کې پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دی زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاری وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولي خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی، نو بیا مرمنه بیچاره ګانې رئیس سار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وکړي د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي. پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خراب وي، ولې کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې، نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخوي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای دې ته دېنه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جان نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپل مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغه کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغه کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نور غړو ته هم خپل خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنگ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، کچیرې د دې له خور لور سره داسې چلان وسی لکه د نن چې دای له خپلې میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې بچ ډول اثر بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډیرې سړي په دې فکر باندې نه دي. هغه د مونږ ژوند کړي د افغاني ټولنو کې بس هغه د یو چا لور چې کور ته واده شول بس هغه خپل خزه فکر کوي، نه دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د هما خور یو پر دې کور ته تللی دغه ژوند څنګه دی، یا که سبا لړ شو مثلا دغه ژوند څنګه وي. واده مغه خپل ژوند په نظر کې راولي، هیڅوک دومره وګت فکر نه لري. په افغان ستا کې ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لند فکر لري، هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ دا مېرمن مې ده، او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دا غستاسو خبرو مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا باید فکر وشي. دا یو چالو ده کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځکه نه، باید چلن ورسره ښه وشي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا چې لږ نا وخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی، ان بل وایي چې ما په ده باندې والا چې مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي. نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده؟ هغه هم روژه نیولې ده. په تیار سټه باندې راځي، دسترخوان ته کښېني، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی. ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چېږي؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روږ دي دي. دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي. په نشه یي توکو روږدي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روغ دی هم نه چې ولا سړی دی روغتون ته دوړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه توکو نه لري، بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې د هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټاکي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي، ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبي جنگ جړه خندا دا په ځینو نارینهو باندې بد لګي، هغوی به چون نشه یي توکي به هم نه استفاده کوي یا به نور مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي، په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره آر وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوئ؟ کېدای شي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې، زه که وایم زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري، نو میرمن میو کارو کی زمون د کوم سه دوام کارو کما کاغذ دریم کی زوان سلورم کار زو کم، خو به روژې په مواردو کې ز ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منزلونه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو وېد کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یره به ټول مواردو کې زله میرمن سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشه د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمال وړو کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتې گئی. نو دا غته دي چې په دې کې زنه کم غیرت ګورم، په دې کې زنه کم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ شریعي لحاظ عوام زبنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوږ مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښلمی تیار کړي، هغه په قطره پاتې چې راځي پښلمی تیار دی، یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم، بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدای ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو درکول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبلیږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا ندرست او نه عدالتانه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم د مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیاته اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 24 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې یاست. الله مو مل او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې آر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومان د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. لمون سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیروي. دا دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالند کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی. زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری پروژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه وداسي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیه مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسولیت پیژنې په خپل وخت باندې خپل مسولیت ادا کړي، لکه څنګه چې په عادي وختونو کې د دری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسولیت دی، په روژه کې هم مسولیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسولیت او واجب ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلما مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارک میاشت عبادت چې لازم دی هغه د خدای تر قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې ځینو کورنیو کې د یوی حقوق د میاشت کې یوی تغذیه حقوق چې هغه د تغذیه حقوق دا برابرول چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتی موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شک چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نور وخت کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیرته نوی خطه ورته یا نوی دیګه ورته نشي کولای پلار یا مایندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل قضان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغهم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومان حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب که په دې خبرې وکړي که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په حق له عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پکې ده او شودې ورکا او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي، ولی موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي، ولی اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کېږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولی هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا پیدا کیږي. نو سعید چې دا ارتش د خدای پاک غاده چې دا خدای پاک ورکی ول په دې کې تدبیر انسانانو ته په کار ده، باید انسانانو خپل تدبیر ولري ورته فکر وکړي چې آلته ورته د ونیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته خوتله ده. مایندو کې کپلارو کې دا د ماشومانو حقوق ځای کیږي او هغه چې په جامعه کې او صفه ماشوم نه تقدیمیږي هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې په کار ده هغه څه ونه رسیږي نو سم واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولی کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونشي، اولن خو د خپل جسمی کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بتکیږي سلوکیږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا شکل زره سن یو څو لږه لوړ کیږي، د مختلفو امراض باندې مبتلا کیږي، د هغه شکل سم نه دی، د هغه واخونه سم نه دی، هغه جلد سم نه دی، هغه اډوکه واده سم نه دی. دا هغه شین چې موږ خپل په جامعه کې وینو او راغو د چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې دغه تغذیه نه شوي، دغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپل جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي اگر فکر ډیر او سیلن لري او سیلمن دین لري چې یو کار کې او سیله ولري، نو هغه د سه همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حدا پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، لهم سایګانو سره، لخ ملګرو سره، لخ پهلوانو سره. مشکلات فامیل تشکیلې غټ غایدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړی.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنۍ او ته؟ البته هغه کورنۍ ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش لمخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي دا ټول چارې سمبال کړي؟
د روژې یو هدف امداده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا گاوندای د څنډری یوز موږ د اولاد. نو دا به ډیره مهمه مغه ای چې کچیرته څوک روژه نیسي او دغه اولاد بیا وګي، نو زه فکر نه کوم چې د شریر لازم اې د روژه هغه کم ثواب چورته خدای پاک په نظر کې نه لیدل د توکل شي، ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د ولګ د تند بیا سربیره دغه د خپل د اولادو د تغذیه په حق له سم هغه نه کوي. یاد کمبلی له لاسیال دای چې روژه مزه دا قوانین لرمه، نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نکوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک ورته روژه دار ته نظر کې نیولې ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومان ته صحیح توګه باندې هغه څه خوړل چې د روژې په جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر مې چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار و مور چې کوم ماشوم چې د دوی د هغوی د تغذیه مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده، که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخوله، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډیر خواړه پاخه کې چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته په تغذیه وشي، او دوی که سبا مازیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دا کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کومه ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه، او که چیرته نشي کولای نو دروژه میاته خوړل لګی تر څو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نه کیږي، د دوی خوراک، د دوی څښاک، اته له دوی سره خوشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت برداشت کوي چې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کیږي. کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي. له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چېرته یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته لږه ورسیږي، دته تنده ورسیږي، د پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې دته یو تور یو د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د ده په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره. نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې مونږ ته صدمه رسیږي، مونږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اغه کوم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته، ولی ماشوم خو متمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم، زه پکې تګایم، ما پکې ډوډۍ سم نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي. په تیر ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم، نو دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملی یم او روژه پتنګ کړم، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري. دوته د دینه الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام ماشومان ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدیتاس پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلو له خپل ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې مونږه حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسي، په دې میاشت کې باید مونږه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت. ماشومانو پالنه دغه سره خرابیه، په کورنۍ کې خرابیه، که هغه ماشومی که هغه د ماشومانو موري، نو دو سره خرابیه. دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی وسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نه زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده؟ روژه ټولو به نیولې کېده، ښځه هم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبري وشولې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶